په پېښور کې د مخام 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نننۍ او نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري غړې کې زهارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټکی په کورم کې د علي شیرزو او تیندو قبیلو ترمنځ د سمکه پسر کامیابه مذاکرات شوې دي. د تاجکستان ولسمشر د پاکستان په سفر دی او کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ ویلي چې د کېدی خبريالانو شمیره سکال تر ټولو زیاته ریکارډ شوې ده. د خبرونو تفصیل په کورم ضلع کې د علي شیرزو او تیندو قبیلو ترمنځ د شاملاتي سم کې پسر مذاکرات کامیاب شوې دي. پروندې لړکې د ځایي مشرانو جرګې غړو له دواړو خو سره مذاکرات وکړل. د جرګې یو غړي ابرار حسین جان توري نن مشال ریډیو ته ویل چې په ټولو شاملاتي رقبو د علي شیرزو شپږو تپو پوره او منصفانه حق بلل شوی دی او که چا د پریکړه خلاف ورزي وکړه نو 15,000 روپۍ به جرمانه کیږي. د علي شیرزو قومي مشر مولانا شانواز خان بیا وویل چې د جرګې پریکړه په خوشحالۍ سره مني.
ټول علي شیرزي مشرانو نه څه دوی ښکاله مو څه خپل مانځ کې د یو بل فریق خلاف حکومت توانایي سرچ کړه. نن نه بعد به بل اتفاق د قوم ترقی د پاره دومره کوشش کوو.
د علي شیرزو او تیندو ترمنس په 9000 اجرې بسمکه د تناسا د تیرو شاوخه 200 کلونو راهیسې روانه وه. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې نن په میرامشاه کې د پوست په قافله ځانمرګي برید شوی چې پکې یو ځای تن وژل شوی دی. د سیمې انتظامی په یو بیان کې ویلي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په پیښه کې 8 تنه زخمیان شوي هم دي. په برید کې د پوځیانو د مر شولې په اړه لاکره معلومات مخې ته نه دي راغلي. د برید ذمہواري لا چا نه ده منلې. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د پاکستان په سفر دی. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې هغه نن اسلام آباد ته ورسید. الته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې نوموړی به په خپله دوه ورځنۍ دوره کې له پاکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزه همکارۍ په زیاتولو خبرې کوي او تمه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې معاهدې هم لاسلیک شي. نن د بلوچستان په 22 ضلعو کې د بلدیاتي ادارو کونسلران د 33 فیصد ځانګړو څوکو ډاکول لپاره رایې کاروي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې منتخب کونسلران په 2 میونسپل کارپوریشنونو، 8 میونسپل کمیټو او په 1592 یونین کونسلو کې د ښځو کروندګرو مذهبي لږکیو استازي انتخابوي. د مې په 9 د بلوچستان په 22 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو ترسره شو چې پکې تر ټولو زیاتې څوکې آزادو کاندیدانو ګټلې وې. ټاکل شوې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سبا په نیویارک کې په ملګرو ملتونو کې د جیواویا او چین ډلې ته وینا وکړي. په دې غونډه کې به د آب و هوا بدلون لړکې د شو پرمختګونو په اړه بحث کیږي. بلاول بټو زرداری په ټویټر لیکلي چې د آب و هوا بدلون یوه نړیواله مسأله ده او د نړیوالې ټولنې په توګه دا د ټولو شریکه ذمہواري ده چې د آب و هوا بدلون له وجې له متاثره هیوادونو سره ملاتړ وشي. بلاول بټو زرداری د دسمبر 14 څخه تر 21 پورې د امریکا په سفر دی. چین له خپلو وګړو غوښتنه کړې ده چې په فوري توګه د افغانستان نه ولاړ شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین پرون په یوې خبري غونډه کې ویل چې په افغانستان کې روانې بد امنۍ ته په کتو د ټول چینایي وګړي او موسسې افغانستان نه اوسي. دا غوښتنه وروسته لاغه کیږي چې په کابل کې د دسمبر په 12 د چینایانو په یو مېلمستون وسلوال برید شو. په دې برید کې چې ذمہواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په وینا 15 چینایي وګړي پکې زخمیان شوي وو. او د خبريالانو خوندیتوب لپاره کارکونکو اداري کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د روان کال پړه په ریپورت کې ویلي چې د بندي خبريالانو شمیره په 13 کلونو کې سږ کال تر ټولو زیاته ثبت شوې ده. د اداري نن د قیدیانو په اړه په خپل کلنی ریپورت کې ویل چې د دسمبر تر لومړۍ ورځې پورې 3 خبريالان بندي وو چې پکې د 2020 کال په نسبت 40% اضافه شوې ده. د ریپورت له مخې تر ټولو زیات خبريالان په ایران کې بندي دي چې شمیره یې 28 ده. د قیدي خبريالانو په فهرست کې ایران پسې بیا چین، برما، ترکیه او بلاروس راځي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په شمالي وزیرستان کې پر یوې فوجي قافلې په دننني برید کې مرګ ژوبله وخت ده. خپل خبریاله معلومات اخلو. په کورمه کې یوې جرګې د علي شیرزو تیندوالو ترمنځ د ځمکې 2 کلنه پخوانی لانجه هواره کړې. د جرګې یو غړی وایي دوی له فریقینو سره اوږده موده مرکې کړې دي.
سابقہ جرگی شوی وی یو کورٹ پروسیڈنگز شوی وو پر چنور کی مجرگا گئی تا یو 22 دن کی نستلو 14 رکنی کمیٹیونی دوی نمو اخستی وی
د جنوبی وزیرستان د لدا او سروېکې خلک وایي د پولیو په 15 ورځنی کمپاین کې د دوی کلو ته صحیح ډلې نه دي ورغلي. د جنوبی وزیرستان یو انتظامی چارواکی وایي د ضلع په ځینو برخو کې امنیتي ستونزې دي. حکومت هڅه کوي چې هلته ماشومانو ته د پولیو واکسینو ورکولو لپاره متبادلې لارې چارې ولټوي.
دا کمپین به مونږ الټرنیټ موډز باندې څنګه چلو نو پروپوزل ستدي دیو چې التنا څنګه ډایرکشن راشي نو زموږ مسعود بیل کې به مونږ ان شاء الله کمپین سٹارټ شي.
او د خیبر پختونخوا د یو شمیر خاري سي مخالق د ګیس د لوډ شډنګ لا مل شکایت کوي.
جس پا ټیم دی ویجه سټ ټیم خلک سرکاري ملګری په هکې درې بجو کې یې فرای شي ګنټه نیمه یې بیا لړ شي کلا دې جستي کږي سخت بدون راځي.
هله د مشال رادیو سره ووسی. اوریدونکو اولنۍ موضوع مو په شمالي وزستان کې پر یوې پوځي قافلې د نننی برید هغه دا په دغه اړه معلومات راکوي. خپل خبریال عمر وزیر را سره اړیکه کې دی. وزیر صاحب سلیمې شي درته وایو او اوریدونکو ته وایي چې دا برید په کوم ځای کې شوی دی، څه وخت شوی دی او د مرګ ژوبلې په اړه پکې چارواکو تر اوسه څه ویلې دي؟
مننه بچا صاحب. بالکل په شمالي وزیرستان میرامشا بازار کې دغه ځانمرګي برید شوی دی. دغه د نن مازیګر د 3 بجې نه پس، یعنی د 3 ساعته نه پس دغه برید شوی دی چې سرګردان چوک ورته وایي. سرګردان چوک میرانشا بازار کې په ښار کې دننه دی چې دغلته د ټوچی سکاوټ یا چې کومه کلا دا دغه ته مخامخ په 300 یا 400 فرلنګ فاصله کې دا مخامخ پروت دی. دغه ته فوزی کنوایی روانه و د فوز قافله چې هغه دغه ټوچ سکاوټ یا دغه فوزی چې کومه چاونه دا دغه ته تر روانه و چې دغه محل د پولیسو په وینا او دغه رنګ انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ول اوسس بیا لګه شپه مونږ وړاندې چې دا غلطه پولیسو مشر فرحان خان سره خبرې وکړې نو هغه وې چې په موټر سایکل باندې سپور وسلوال ځانمرګي برید کړ. هغه د فوزی قافله سره خپل موټر سایکل جګړول دي چې په نتیجه کې په دغه ځانمرګي برید کې 8 کسان ژوبل شوی دي، یو په موقع وژل شوی دي او دا ټول سیویلین دي، عام خلک دي، د سیمې اوسیدونکو دي، یو په کې مجل شوی دي او 8 نور ژوبل شوی دي. دا
کنوای سمره غټه
دا هم وویل چې څنګه دغه برید په جی یو سو مخصوص گاڑی وو هغه د فوزی چمڑے تر روان وو نو پدغه کې یو گاڑی ته مخامخ د په وینا د موټر سایکل یو ورجګړول دي چې بارود یې پورې تړلی وو. نو دا هم وویل چې دغه چونکې په فوزی کنوایی باندې شوې دي په هغه کې امنیتی سرتیری هم ژوبل شوې دي. خو شمیر دوی وایي چې لا د شمیر نشي خودلې ځکه چې هغه فوزی روغتون ته وړل شوې دي چې هغه شمیر سمره دي. هغه به مونږ یا خپل اوریدونکو ته په وړاندې نور راپورونه کې ورکو. خو ابتدایي معلومات دا دي چې هغه شمیر اوس 8 رسیدلې دي چې په هغه کې عام خلک دي، 8 ژوبل شوی دي، یو وژل شوی دی هغه په میرامشا روغتون کې دي. ډاکټران هم دا وایي چې یو په موقع کې وژل شوی دی، د نور 8 حالت چې کم دی هغه اوس سم دی، داغه ترملنه هم چې کم دی روانه ده.
او په بچا سره
د دې نه وړاندې هم
په سیمه کې دا وخت څه حالت دی؟ هلته دا کم ځای کې چې برید شوی دی یا کلا بند ده، سب څه روان دي هلته؟
بالکل همدغه دغه د شمالي وزیرستان د مرسیال کمشنر او د غرنګ فوزی چوڼي چې دغه مخامخ د ودانې ده د سره نږدې مخامخ چوک باندې شوی ده. هلته پولیس سرتیری او د غرنګ امنیتی ځواکونو دغه سیمه په ولکه کې اخیستې ده. د لټون عملیات یې پیل کړي دي او دوی وایي چې لا تر اوسه پورې په دې کې نور داسې دي چې کوم چونکه ځانمرګي برید وو هغه خپل ځان ور دغه کړی دي. خو سیمه یې کله بند کړی ده او نور دوی معلومات ورستو شریکوي چې په دې کې نور څومره معلومات نه دی ورکړی. اکثره دغه رنگی بریدونو پس دوی رسنیو ته په خپل لیک کې دغه پیغام واستوي چې لا تر اوسه دوی برید ذمہواری نن پی خیانه ده چا په غاړه
اخیسته. ډیره مننه عمر وزیر زمونږ په سیمه کې خبریال دی. اردن کو په مشا کې نن د پیو پوزی قافله ځانمرګي بریټ شوی دی په دغه اړه معلومات راکول دی وی چې چارواکو ورته ویلي اته عام وګړي پکې ژوبل دي او یو پکې مرده چې غم عام وګړي دی په دغه اړه به مونږ تبیب دی په سارانه خپلو خبرونو کې نور معلومات راکړي د کورمې د علي شیرزو او تندوالو ترمنځ د شاملاتیزم کې پر سر تنازع حل شوې ده. د سیمې د مشرانو یوې جرګې له تېر یو کال راهیسې له دواړو فریقینو سره د روغې جوړې په موخه خبرې کولې چې اخیر هم هغه بریالی وختې. د تندو پر سامې له تېرو دویش کالو راهیسې روان اختلاف د دواړو قومونو ترمنځ د جګړو هم سبب شوی او د کورمې انتظامي چارواکي د روغې جوړې د پریکړې ته خوشاله دي او هیله خی چې د جرګې په هڅو به د ځمکو پر سر نورې چې کومې سیمه ییزې لانجې دي هغه هم هوارې شي. د طارق اورگزی رپورټ ورو
په کورما ضلع کې د سالسانو جرګې غړیو د علي شرزو له تندېوالو سره تر دویشتو کالونو راهیسې روانه پر شاملتیزم کې تنازع بالاخره تر مذاکراتو پس حل کړی دا. د یاد جرګې یو غړی ابرار حسین جان توری وای د میراکو تاړې تر کیسا خېلو سوکړی پورې موجود د تندو سامې په شمول پر ټولو شاملتي رګبو د علي شرزو قوم شپګو ته په پورا او منصفانه حق بلل شوی او کچا د یاد فیصله خلاف ورزي وکړله نور باندې 15 عرب جرمانه به لګول کېږي.
د دوی کومې چې سابقه جرګی شوی وي یو کورټ پروسیډنګ شوی وو بیا گورنر کاټیج پر چنور کې مجرګا غیتې 22 دن کې نستلو هغه متورولې ریډ کړلې هغه مو سمریز جوړ کړلې 14 رکنی کمیټیونې دوی نه مو خستې وي هغه فعالې کمیټیونې وي سره هر رقم ته اختیار ور سره وي مو کوشش دا و چې را توي وړي واک باندې ورنه دا فیصله نه وشي ځکه چې توي وړي واک باندې بیا فیصله سره نه ومنل نشي نو یغې څه مقصد هم پاتې نشي.
په 2001 کال کې د تندېوالو علي شرزو قوم ترمن تر 9000 جربا د سامې پر ځمکه د ملکیت او قبضې لپاره درې څلوي خرځې جګړه شوې چې پکې تر 45 پورې عام وګړو ته مرګ ژوبله هم وړېدلې. د علي شرزو قومي مشر مولانا شنواز خان وایي د نهې پرس په ضلعي دفتر کې د حکومتي چارواکو پر وړاندې اورول شوې فیصله دواړه فریقین په خوشاله منظوروي ولې چې مزید په علاقه کې بدامنی او انتشار دوی نشي زغملې.
د ټول علي شرزي مشرانو نه څه دوی ښکاله متخبل مانس کې د یو بل فریق خلاف حکومت ته ونه یې سرچ کړه نن نه بعد به بل اتفاق د قوم ترقی د پاره دومره کوشش کو.
په ضلع کې په شلو غړو مشتمل د سالسانو جرګه چې ورته د غیر سرکاري اداره فاونډیشن فار رورل ډیولپمنټ لخوا مرسته ترلاسه ده هغه ته 2008 کال تر 8 جولای راهیسې د ځمکو او اوبو علاقایي تنازعو د حل لپاره خپل هلو ځلو ته دوام ورکړی. د جرګې غړی پټان عبدالخالق مشال لوډیو ته وایي که حکومتي چارواکو یاد فیصله عملي کړله او بله په سیمه کې موجود د ځمکو نور شخړې په حل کولو کې سنجیدګي وښایي نو امن یې په مستقله توګه خوندي کېدای شي.
کچېرې په کورمې کې دغه نورې جرګې د څومره هم نورې تنازع دي د ځمکو دا حل شي نو د کورمې دایمي امن کې هیڅ شاک نشته دی خوشحالي بي روزګار بي او ژوند بي.
بلخوا د منځني کورمې مرسیال کمشنر شاه وزیر تر یاد فیصلې پس رسنیو ته ویلي کچو هم انتظامیه د ځمکو شخړې د هاورولو لپاره پر هلو ځلو بوخته خو چې په کومه طریقه د سالسانو جرګې د تندو سامې شاملتي ځمکې تنازع حل کړله نو داسې نمونه پر نورو مسلو کې هم خپلول غواړي.
ان شاء الله دا فیصله به یو سنگ مل سره به چې ډیسټریکټ کرم کې نورې تنازع دي دا اکثر د شاملاتي نو ان شاء الله په دې ګایډ لاین باندې به موږ ان شاء الله دا فیصله به موږ یو رول ماډل وي ان شاء الله دا به د نورو مسلې د شاملات د حل کول کې یو معاون ثابت شي.
په کورما کې د ځمکې لنجې وګ تاریخ لري او هغه ته په یوش مرزاینو کې قبيله د ځمکو او غرونو داوی لري چې لوجه جګړې هم شوي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه ځای مشرانو د امن یو لوزنامه کړې چې پکې د ځمکو شخړې حل په کاغذات مال او رواج راوستلو خبره شوې خو تر اوسه په دغه کې حکومت ته ناکامي ور پر غاړه ده. طارق اورگزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د جنوبی وزیرستان چارواکي وای په وانه سب ډیویژن کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکول 15 ورځنی کمپاین پای ته رسیدلې ده. د چارواکو په وینا د دې سیمې شاوخوا 15 ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکول شوی دی خو د لداو سرویکې خلک بیا وایي چې د غوي سیمې ته د پولیو ټیمونه نه دی ورغلي چې له وجې دوی په خبره زرګونه ماشومان د پولیو له څاڅکو محروم پاتې شوی دی. انتظامی بیا ویلي چې دوی هڅه کوي چې په لداو سرویکای کې د ماشومانو ته د ساسکو ورکولو متبادلې لارې چارې ولټوي. د اشتیاق مسید رپورټ.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ناسم امنیتی حالات په وجه د صحت محکمې چار کوونکي د دوی دوه سب ډیویژن لادا او سروکۍ کښې د پولیو کمپین نه انکار کړی دی چې په وجه یې 11,000 ماشومان د پولیو ویکسین سوسکي نه محرومه شوي دي. په دغې برعکس د سروکۍ تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی ویایي
دوره درام کمپین دا دی پولیو چې په ساوت وزیرستان د مسیب ایریا چې سب ډیویژن سروې کوي او جلدا دوه سره ډیویژن دی په داسې د میژ چې کوم پوس په مقابل کې په یو لزر نه یوت د میژ بچون په دیږي چې د پولیو د وکسین نه کوم دی دا محروم شوی دی. ساوت وزیرستان د مسیب خور دو چې په داسې په ډیر یوت دا سره پوت پورتا یو سره پیپسی پورتا دو ور سره 4,000 نه یوت پولیس باندې دغه به وجود ها د میژ کوم بچون دی ها دا د پولیو
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان درې سب ڈیویژن کښې په دوه کښې د پولیو کمپین ځنډولې په باره کښې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر عتیق الله وزیر سره تماس نیولو بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او په واټس اپ باندې په دغې باره کښې پیغام اورېدلې نه باوجود یې ځواب کول خوښ نه کړل. خو د روانې میاشت شپږم دسمبر په ماسید مکشه د پولیو کمپین ځنډولې په باراکشه د سویلی وزیرستان مرستیال کمیشنر فرحان خان مشال ریډیو ته ویلي وی
زموږ مسعود بلټ کې دا چې کوم ټیمز مونږ ډیپلوی کړی و دا غي سره کنسرنز وو هغه کنسرنز چې کوم دی مونږه کوارټر کنسرن ته هم رسولي دي او رئیس سره په مونږ ډېرې جرګې هم کړې دي او لاست میټینګ پورې نو دا غي سټینډ هماغه دی هغه چې کوم فیل کوي تھریټن فیل کوي نو هغه وی چې مونږ په دې هغه کې کار نشو کولای نو اډمنستریشن او زموږ چې کوم هیلث ډیپارټمنټ دی هغه الټرنیټ معنی کار کوي لګیا دی چې دا کمپین به مونږ الټرنیټ موډز معنی څنګه چلو نو پای معنی هوم ورک شوی دی انشاءالله کوم کنسرن کوارټرز دی هغه ته پروپوزل ستړي دی امید دی چې التنا څنګه ډایرکشن راشي نو زموږ مسعود بلټ کې به هم انشاءالله کمپین سټارټ شي.
د سویلی وزیرستان صحت محکمې چارواکي د نوم نه جواتاولې پلاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې وونه سب ډیویژن کښې د 8 دسمبر نه تر 12 دسمبر پورې پنځه ورځېنی پولیو کمپین کښې 95,000 96 ماشومانو ته د پولیو ویکسین سوسکي ورکړی شوی دی. خو د ماسیدې سیمې دوه سب ډیویژن لادا او سروکۍ کښې د ناسم امنیتي حالات په وجه د دغې سیمو 11,000 ماشومان د ګوزن رنج نه د ژغورنې پولیو ویکسین سوسکي نه بې برخې پوتې شوي دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې کارکوونکو یو ځل بیا د خپلو غوښتنو لپاره په پېښور کې احتجاج کړی دی. په پورنۍ مظاهره کې د پولیو واکسین کمپاینونو او د روغتیا برخې ځینو نور کارکوونکي شامل ول. دوی وایي د صوبې د خراب امنیتي وضعیت باوجود یې خپل کار ته دوام ورکړی، خو په خبره یې چې حکومت له تیرو 11 میاشتو راهیسې دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړي. پرون مظاهره کوونکو تر څه وخته پورې د پېښور ښار یوه مهمه لار تړلې وه، خو پولیسو د هغوی د تیتو پر کولو لپاره اوښکې بهونکي ګیس وکاراوه او یو شمېر مظاهره چیان یې ونیول. یو حکومتي چارواکي مشال لیډو ته ویلي چې د روغتیا څانګې کارکوونکو ته به د هغوی معاشونه راتلونکې اونۍ د هغوی د بانکي اکاونټونو له لارې ورسي. عظمت علي شاه معلومات راکوي.
د دسمبر په 14 روغتیا پالانو د خیبر پختونخوا اسمبلی د ودانې مخې ته د نوکرانو د فارغېدو پر ضد او د خپلو بندو تنخواګانو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرچیان د ای پی آی یا د حفاظتي ټیکو کارکوونکي وو چې د خیبر پختونخوا له مختلفو ضلعو راغلي وو. په مظاهره کې شریکې د بر دیر اوسیدونکي نورجهان مشال ریډیو ته وویل چې د یو کال د کار رستو ورته حکومت صرف د یوې میاشتې تنخوا ورکړې ده.
مونږه ریګولرایز هم شو او تنخواګانې دې راته هم ریلیز کړی شي. دې باوجود مونږ د خپل ماشوم بچي سره ډیوټي یعنې کول اول ډیوټي مونږ کړې ده په کرونا ویکسینیشن کې په کووډ کې. مونږ ته په میټینګ کې ویل چې دوی میاشتې به تاسو په کرونا کې ډیوټي کوئ، د هغې نه بعد به تاسو ای پی آی سینټرو ته منتخب شئ. دې نه علاوه مونږ روټین ویکسینیشن کوو، خپله ډیوټي مو برقرار ساتلې ده. اوس دا احتجاج د دې لپاره دی چې مونږ هم ریګولرایز شو او خپله تنخواه دې راته ریلیز کړی شي.
مظاهرچیانو خیبر روډ دو گھنٹے د هر قسمه ټریفیک لپاره بند کړی وو چې رستو د پېښور ضلع انتظامی د سړک خالی کولو لپاره په مظاهرچیانو اوښکې بیون کې ګیس او د اوبو استعمال وکړه. پولیسو ځینې مظاهرچیان گرفتار کړي هم دي. دا روغتیا پالانو د احتجاج په اړه د ای پی آی ډایریکټر عارف خان مشال ریډیو ته وویل چې د مظاهرچیانو تنخواګانې باره روانونه کې د هغوی اکاونټونو ته ولېږلې شي. نوموړي زیاته کړه چې مظاهره کوونکي ملازمین یې د کال په کنټریکټ اغوستي او کنټریکټ یې ختم شوی دی، خو غواړي چې ډېر زر د دوی کنټریکټ وغځوي. دا مظاهرچیانو د اتحادی په وینا چې د نوکرۍ نه ویستلې شوي کارکوونکو شمیره یو زر ده، چې پکې 1.5 سوه نارینه کارکوونکي او 1.5 سل زنانه هم شامل دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوس اوریدونکو یو بلې موضوع ته راځو. د پاکستان په قومی اسمبلی کې د پبلک اکاؤنٹس کمیټې مشر نور عالم خان د پاکستان له آډیټر جنرل نه د توشخانې د 1300 کلونو ریکارډ غوښته دي. د دې اقدام مخه د معلومول خول شوی چې په دې موده کې د هیواد وزیر زمانو، پوځي مشرانو، د پارلمان غړو، د اعلی عدلي قاضیانو له توشخانې نه کومې کومې ډالۍ او په څومره بیو ترلاسه کړې دي. توشخانه هغه حکومتي ځای ده چې پکې پاکستان او چارواکو ته په بهر هیوادونو کې ورکړل شوې تحفې جمع کیږي. په وروستیو کې د توشخانې د تعیفو موضوع تر هغې وروسته ګرمه شوې چې په رسنیو کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان لخوا هغې یوې ګړۍ یا ساعت د خرڅولو خبر خپور شو چې نوموړي ته د سعودي ولی عهد په تحفه کې ورکړې وه. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
په قومي اسمبلی کې د پبلک اکاؤنټس کمیټې د چیرمین نور عالم خان په مشرۍ د پبلک اکاؤنټس کمیټې غونډه د دسمبر په 14مه ترسره شوه چې پکې د توشخانې د 1300 کلونو د ریکارډ د راغوښتلو امر ورکړی شو. د پاکستان د جیو ټلویزیون د ویبپاڼې د خبر تر مخه د یادې کمیټې مشر نور عالم خان په دغه مهال وویل چې اډیټر جنرال یا د حسابونو د ریکارډ ساتلو مشر دی، د وزیر اعظمانو، پوځي مشرانو، ججانو او نورو لوړپوړو سرکاري مشرانو او د پارلمان غړو ته د توشخانې نه د ورکړل شویو تحفو یا ډالیو پوره ریکارډ د پبلک اکاؤنټس کمیټې ته راوړي. دا د هغې وروستو ده چې په پاکستان کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشرانو په یو بل په دې وروستیو کې د توشخانې نه په ډېره لږه بیه د هغه تحفو د ترلاسه کولو یا خرڅولو تورونه لګولي دي، کومې چې د بهرني هیوادونو د مشرانو لخوا د پاکستان وزیر اعظمانو یا نورو چارواکو ته ورکړې شوې وي. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد وایي د توشخانې نه د قیمتي ډالۍ واغیستلو دا بحثونه د پخواني وزیر اعظم عمران خان لخوا د توشخانې نه د یوې ګړۍ د ترلاسه کولو وروسته توده شوي دي.
په لومړي ځل باندې د پاکستان په تاریخ کې عمران خان داسې وزیر اعظم راغلی چې هغه دغه تحفې خرڅ کړې چې د یوې ګړۍ نه سلسله روانه شوه، او بیا د هغې نه وروسته پته ولګېد چې د دې یو قانون شته چې چاته دا تحفه کم وزیر اعظم ته میلاو شي، کم صدر ته میلاو شي، کم وزیر ته میلاو شي، یا کم د فوج او یا د دې مشر ته میلاو شي، نو هغه د هغې سو پرسنټیج دی چې هغه به هغه جمع کی او هغه به هغه ځان لواخلي. نه په پخوانی وزیر اعظمانو باندې، نه په پخوانی صدرانو باندې داسې تور لګېدلی چې دوی دا تحفه اخیستې ده او خرڅه کړې ده.
په پېښور کې خبریال او شینون کې محمود جان بابر نمی د توشخانې د 1300 کلونو د ریکارډ د طلب کولو په لړ کې د پبلک اکاؤنټس کمیټې د آئینی واک اختیار په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل
چې د حساب کتاب خبرې شي او چرته بچا باندې د غلا تور وي، نو د هغې په کار دی چې د هغې خبرې د ټولو خلکو په مخامخ حساب وشي او چې کنفرم وي. نو زما په خیال باندې خدا د توشخانې د کیس هم همدغه رنګ دی، که دا د پاکستان د منتخب وزیر اعظم ریکارډ بار راوتی شي نو د ارمی چیف د هغې نه پیله راوتی په کار دی، او د ورسره د چیف جسټس او د نورو ججانو هم راوتل په کار دی. او دا چې پبلک اکاؤنټس کمیټې څه کوي لګیا دی، نو پبلک اکاؤنټس کمیټې د پاکستان ټولو کې هایسټ فورم دی، پارلیمنٹ، نو دا د هغې نمائندگی کی لگیا تھا. نو پارلیمان تدا اختیار دے چھ ارس کتی چھ. نو زما پا خیال باندی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی د خپل اختیاراتونو به خبر وي ځکه به هغوی د عمل کړی وي دا بالکل ټیک دی. دې سره به دا یو پیغام هم لاړ شي خلکو له چې څوک هم د قانون نه بالاتر نه دي.
یاد دې وي چې د توشخانې نه د تحفو ترلاسه کولو د معلوماتو د پټولو په کیس کې الیکشن کمیشن د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د اکتوبر په میاشت کې نااهله هم ګرځولی و. خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان بیا د مسلم لیگ نون د رهبر میا نواز شریف په کورنۍ په بیا بیا دا تورونه لګولی دي چې میا نواز شریف درې ځلې د هیواد وزیر اعظم پاتې شوی او د هغه کورنۍ د توشخانې نه په ډیرو لږو بیو زیات قیمتي تحفې ترلاسه کړي دي. په پاکستان کې توشخانه په 1940 کې د هغه قیمتي تحفو یا ډالیو د ساتلو لپاره قائم شوی و کوم چې د بهرنیو سربراهانو لخوا د پاکستان حکمرانانو د پارلمان غړو یا نورو سرکاري چارواکو ته د ډالیو یا تحفو په توګه ورکړل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو خاري سیمو اوسیدونکي وایي د یخنۍ له زیاتېدو سره سم د ګیس لوډ شیډنګ هم سیوا شوی دی. دوی شکایت کوي چې د ګیس بلونه ورپسې پوره ورځي خو ګیس اکثره وخت یوازې د پخلي په وختونو کې د وی او هم د لږ ساعت لپاره او فشار یې هم د دوی په خبره چې ډیر کم وي. بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د انرژي او پاور کمیټي مشر وایي له حکومت سره به په دې اړه یوه بله غونډه کوي چې د ګیس د کمښت مسلې ته یو حل ولټوي. تفصیل انیسا اجمل په دې رپورت کې راکړي.
د خیبر پختونخوا په خاري سیمو کې ګڼ خلک شکایت کوي چې کورونه ته ګیس یا تر وخت بند وي چې له وجې دوی ته مشکلات دي. د پېښور اوسیدونکي سایما خان د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې د یخنۍ زیاتېدو سره کورونه ته ګیس هم کم شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې په ټوله ورځ کې ورته یوازې د سهار غرمې او ماښام د دوو ساعتونو لپاره ګیس وي خو هغه هم دومره کم وي چې په پخلي کول ګرانه وي.
سهار نه 7-9 بجو پوری او بیا د غرمې 12-3 بجو پوری لکه داسې په ټیمونو باندې وي. بس بیا سلینډر یوز کوو نو 200-275 روپے کلو دی. هغه چې یو ټیم نیم استعمال کی بس ختم شي.
وزیر اعظم شهباز شریف ته دسمبر په 2 په هیواد کې د ګیس لوډ شیډنګ زیاتېدو نوټس اغستې وو. سهار غرمه او ماښام د پخلی په وختونو کې کورونو ته د ګیس رسایي یقیني کولو هدایات ورکړي وو. خو په مردان کې نایله بیبی وای چې د وزیر اعظم د هدایاتو باوجود هم زیاتره وخت ګیس بند وي. هغه زیاتوي چې په ښار کې ډېر په مشکله د اور لپاره لرګي پیدا کیږي او قیمت یې هم زیات وي. نایله بیبی دا هم وایي چې د ښار کورونه هم داسې جوړ وي چې دوی ته پکې پنغریو کې اور بلول مشکله وي.
د پخلی په ټایم کې وي سار غرما او ماښام منځ منځ کې ګیس نه یا او چې کله میلمه راشي نو هغه ټایم کې موږ ته بیا ډېر مشکلات وي.
د مردان او پېښور ترڅنګ په چارسده کې هم خلک وایي چې ګیس زیاتره وخت بند وي. د چارسدې په بازار کې دکاندار شازیب خان وایي چې دوی په سیمه کې په ټوله ورځ کې یوازې د یو ساعت لپاره ګیس وي. نوموړی زیاتوي چې د سلینډر ګیس هم ګران شوی دی او نن سبا په شاوخوا 270 روپۍ کیلو خرڅیږي. په خیبر پختونخوا کې دا مهال نه یوازې د کورونو لپاره د ګیس لوډ شیډنګ یو ستونزه ده بلکې د ګاډو سی این جی پمپونو کې هم اکثره د ګیس کمی وي او ورته د 100-100 ساعتونو پورې ګاډي په قطارونو کې ولاړ وي. د سوابي اوسیدونکي ثنا الله وایي چې د سی این جی په پمپونو کې د ګیس کمیدو سره اکثره خلک او په تیره بیا د سپرلیو ګاډي پټرولو ته واړوي چې ورسره کرایانې هم زیاتې شي.
او پېښور ته ځي او هغه مطلب 4000 روپیا اخلي بس انجه کې نو چې پېټرول شي نه هغه بیا 6000 روپیا 6500 روپیا له کوم ځای ماما ته سینجه پمپونه تیر شول او رش په ډیر زیاتو ډیر انتظار وکړي.
په خیبر پختونخوا کې د ګیس بندیدو مسلې په اړه د صوبای اسمبلی د انرژي او پاور قائما کمیټې مشر لایق محمد خان نه اپختل ناغه ویل چې 200 واري صوبای او مرکزی حکومتونو سره د ګیس د لوډ شیډنګ په اړه خبرې کړې دي خو څه نتیجې لا مخې ته نه دی راغلي.
پیر چې کوم زمون میټینګ وو 15-16 د مخکي ما جن د ایم ڈی صاحب باندې یو سره رابطه کړې وه. لا مهرباني وکړه دا چې مې روان دی نو خلکو له ډېر تکلیف نو دې باندې بیا میټینګ وړم چې بھائی دې کې لږ ما دې زور لګاو چې ریلوي کوم
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د روان کال په جولای کې په لاهور کې د یوې غونډې پر مهال هدایت ورکړی وو چې د ګیس لوډ شیډنګ په اړه پالیسۍ ته بیا کتنه وشي، او دغه سینو موړی په اکتوبر کې بیا ویلي وو چې په یخنۍ کې د ګیس پر رسد کې د موجودو خنډونو ختمولو لپاره زر تر زره اقدامات وشي. کرما ضلع کې د علی شیرزو او تیندو قبیلو ترمنځ د شاملاتي سمکې په سر مذاکرات کامیاب شوي دي. پرون د لړکی د ځایي مشرانو یو جرګه وشوه. د جرګې یو غړي ابرار حسین جانتوري نن مشال ریډیو ته وویل چې په ټولو شاملاتي رګبو د علی شیرزو شپږو تپو پوره او منصفانه حق بلل شوی دی، او که چا د پریکړې خلاف ورزي وکړه نو 500 روپۍ به جرمانه کیږي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې نن په میرامشاه کې د پوست په یوې قافله ځانمرګي برید شوی چې پکې یو ځای ته نوشل شوی دی. د سیمې انتظامی په یو بیان کې ویلي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په پیښه کې 8 تنه زخمیان شوي هم دي. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د پاکستان په سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې نوموړی به په خپل دوه ورځنۍ دوره کې له پاکستانی چارواکو سره د دواړه خیزه همکارۍ په زیاتولو خبرې کوي. نن د بلوچستان په 22 ضلعو کې د بلدیاتي ادارو کونسلران د 33 فیصد ځانګړو څوکو ډکول لپاره رائے کاروي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې منتخب کونسلران په وو میونسپل کارپوریشنونو، 8 میونسپل کمیټو او په 590 یونین کونسلو کې د ښځو، کروندګرو، مذهبي لکهکیو استازي انتخابوي. ټاکل شوی دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سبا په نیویارک کې په ملګرو ملتونو کې د جیواوی او چین ډلې ته وینا وکړي. په دې غونډه کې به د آب هوا بدلون لړکی د شوو پرمختګونو په اړه بحث کیږي. او د خبریالانو خوندیتوب لپاره کارکوونکو اداري کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د روان کال په اړه په ریپورت کې ویلي چې د بندي خبریالانو شمیره په 13 کلونو کې سږ کال تر ټولو زیاته ثبت شوې ده. یاد اداري نن په یو ریپورت کې ویل چې د دسمبر تر لومړۍ ورځو پورې 323 خبریالان بندي وو چې پکې د 2021 کال په نسبت 40% اضافه شوې ده.
د مشال ریډیو لن خبرونو سیو بل موضوع د اوکراین او روسیې ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې په سخت جګړه کې ښکیل دي. ماسکو په څو لورو خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی. په دې ترڅ کې لویدیځوالو د اوکراین متحدانو د هغه هېواد د انرژۍ د زیربناو د بیا رغونې لپاره د اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له غوښتنې سره سم له کیف سره د ډیرو مرستو ژمنه کړې ده. تفصیل زموږ خبریال په دې رپورټ کې.
د اوکراین د لوی رسیز دفتر څرګندوي چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ او مرکزي سیمو کې پر لیمان، بخمود، اودیفکا او زاپوروژیا کې حملو ته ادامه ورکړې ده، او په پټو سترګو هم پوځي تاسیسات او هم د ملکیانو استوګنځایونه په نقشه کوي. تر دې مخکې پرون د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي وو چې د بخمود او اودیفکا ښارونه سخت زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې تر ټولو سخته جګړه په دونیتسک کې د روسي او اوکراینی ځواکونو تر واک لاندې سیمه کې روانه ده. ماسکو ویلی دی چې په دونیتسک کې په تدریجي ډول پرمختګ کړی دی، خو په سیمه کې د ماسکو پلوه بیلتون غوښتونکو مشر دینیس پوشلین ویلی دی چې روسان په ځینو سیمو کې په سختۍ مخته کیږي. پوشلین وایي د دونیتسک تر نیمایي زیاته برخه د روسیې تر واک لاندې ده. د ده دا ادعا په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د دې جګړو په ترڅ کې پرون په پاریس کې له اوکراین سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د شاوخوا اویا هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو برخه واخیسته. په دې غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې له اوکراین سره د انرژي، خوړو، اوبو، روغتیا او ترانسپورت په برخو کې د ژمي په ترڅ کې څرنګه او څومره مرسته کولی شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې اوکراین د انرژي په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. دی وایي د برېښنا رسولو په برخه کې 800 میلیونه یورو ته ضرورت دی. دا ډېرې پیسې دي، خو دا پیسې د اوکراینیانو د پارچوي د قیمت په تناسب ډېرې کمې دي. زه له تاسو څخه هیله کوم چې دا کانفرنس د یو لړ مهمو موافقو په ترسره کولو سره پای ته ورسوي چې د اروپایي ټولنې هیوادونه له اوکراین سره د انرژي د رسولو په برخه کې د مرستو پریکړه وکړي. د دې غوښتنې په ځواب کې لویدیځوالو او متحدانو یې له اوکراین سره د انرژي په برخه کې د 1 میلیارد یورو مرستو ژمنه اعلان کړه. د ملګرو ملتو په وینا د فبروري له وروستیو راپدېخوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، تر اوسه لږ تر لږه 6555 ملکیان وژل شوي او 10,650 نور ټپیان شوی دی.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنری غړی
په سلورو بجو
دسمبر پر دولسما د پاکستان په سپریم کورٹ کې د یوې اوریدنې پر مهال قاضي منصور علی شاه پوښتنه وکړه چې په احتساب قانون کې د پوځي چارواکو د احتساب شکونه ولې نشته او آیا دا غنې د امتیازي قانون په زمره کې نه راځي. زموږ همکار مجید بابر همدا پوښتنه یا همدا موضوع د چارو د شنونکو مخې ته ایښې ده او دا رپورټ یې موږ ته جوړ کړی دی.
د دسمبر په 12مه په سپریم کورٹ کې د یوې اوریدنې پر مهال قاضي منصور علي شاه پوښتنه راپور تکړه چې په احتساب قانون کې د پوځي چارواکو د احتساب شکونه ولې نشته او آیا دا د امتیازي قانون په زمره کې نه راځي. د پاکستان د جیو ټلویزیون خبريال عبدالقیوم صدیقي د دسمبر په 12مه مشال لیډیو ته وویل چې دا پوښتنه په سپریم کورٹ کې د موجوده وفاقي حکومت لخوا د احتساب په قانون کې د ترمیمونو پر ضد د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د وکیل خواجه حارث نه وشوي. د قیوم صدیقی په خبره د تحریک انصاف د مشر عمران خان وکیل خواجه حارث د دې پوښتنې په جواب کې صرف دومره وویل چې دا قانون په 2001 کال کې جوړ شوی و او هغه وخت په هیواد کې د پوځي ډیکټیټر پرویز مشرف واکمنی وه. خو د پوځ پخوانی بریګیډیر قیوم شیر محسود وایي چې په پوځ دننه د احتساب خپل نظام شتون لري او په درغلیو کې د ککړو پوځیانو پر ضد پوځي عدالتونو کې مقدمې هم چلیږي او سزاګانې هم ورکول کیږي.
کوټا د ریکوایری کې کار ګیلټی دا سه سزا ورته ملاوي کې کار عام غته چې ملاوي قانون صدا آرمی والا من والا پاکستان ملټری لا دی کنه اپ کنسټیټیوشن کې هغه ور کړی دی کنه هغه څا سره دی اټ کای رښتو کا کنویکټ شي او کا سزا ورته ملاوي شي نو خو میډیا ته خی میډیا ته وسم کول شي.
خو بل خو د پاکستان بار کونسل د ایگزیکټیو کمیټه غړی منیر احمد کاکړ وای چې په عدلیه پوز او یو شمیر نورو ادارو کې د احتساب د نظام د شتون باوجود دا ادارې د خپلو کارکونکو احتساب نه کوي.
که د احتساب یو قانون جوړیږي دا یو ون امبریلا تحت باید چې پای کې د جج جنرل جرنلسټ وکیل هر هغه سړی چې دی د هغه په ډومین کې راشي چې هغه احتساب یا د ګډو په نام کې نه وي. که دا رنګه سچویشن وو چې هر اداره خپل ځان د
د روان کال د اکتوبر په میاشت کې موجوده وفاقي حکومت د قامی احتساب 1999 قانون کې وو ویش بدلونونه کړی وو چې پکې یو شمیر حکومتي څوکو باندې کارکونکو چارواکي ادارې او د مختلفو ادارو ځانګړي څنګه د احتساب نه مبرر ګرځول شوی وي. دا ترمیمی قانون د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی نو لاسلیک کړي خو بیا موجوده حکومت د پارلیمان په ګډه غونډه کې دا ترمیم منزور او عملی کړل. بلخو د پاکستان د قومي احتساب د ادارې مرکزی ویان محمد ندیم خان د دسمبر په 14مه مشال لريو ته وویل
موږ دا مهال د ترمیمی قانون لاندې کاروي یعنی کو او چې کومه مقدمه وار لمخه په عدالتونو کې دی هغه هم د ترمیمی قانون لمخه چلیږي. تر کومه چې د پوځي چارواکو د احتساب خبره ده نو هغه پوځي چارواکي چې په سیول محکمو کې دندې کوي دا وي پر ضد د کاروایي کولو مخته د احتساب قانون اجازه راکوي خو په پوځي ادارو کې د کارکونکو پوځیانو احتساب د پوځي ادارې خپل کوي.
په دې لیکدو کې د پوځ د پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا پاړه پر سنو کې د خپل آمدن نه د زیاتو مالی اساسو جوړولو پاړه را پورونه راغلی وو خو تردا محال د دوی پر ضد د احتساب او یا د پوځي ادارې هیڅ کاروایی نه ده کړې. خو په 2002 میلادي کال کې د هغه وخت ولسمشر جنرال پرویز مشرف د پوځي سامانونو خریدارۍ کې د کمیشن اخیستو د سزا په توګه د سمندري ځواکونو مشر اډمیرل منصور الحق د خپل څوکۍ نه لري کړی وو او د هغه د پنشن بندولو ترڅنګ یې هغه نه ټول پوځي اعزازات بیرته اخیستي وو.
مجید بابر رپورٹ د خیبر پختونخوا د صوابۍ در زړه تحصیل منتخب چیرمین وایي د دې ضلع د نامنه پیښو تر شا د پاکستاني او طالبانو لاستې د دسمبر پر 12مه د صوابۍ په شوې اډه کې د پرملو او شاوخوا کلو سلګونه خلکو د غلا د هغې پیښې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه چې څو ورځې وړاندې د شپې مهال د پرملو کلي لیوه کوره شوې وه. هم د دسمبر پر 12مه د سوابه پړو کې لاهور کې غلو له پټرول پمپ څخه تر کروڑ زیات روپۍ وتختولي. د سوابه سیاسي مشران وایي نور یې زغم تمام شوی او زرد شه د ضلع پر ټولو خلکو د امن بلوم دی او پاسون لپاره غږ وکړي. د سوابه د پولیسو یو ویان بیا وایي د ضلع پولیس افسران د امن او امان حالت له نږدې څاري او د کنټرول هڅه کوي. تفصیل زما هارون بچا په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د سوابه د رزړ تحصیل سلګونه خلکو د دسمبر پر 12مه د دې سیمې په کاروباري مرکز شوی ډکې د نامنې د رستیو پیښو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د رزړ تحصیل منتخب چیرمین غلام حقانی چې د عوامي نېشنل ګوند دی پر همیاد نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر پر 1مه د پر ملو کلی د رستیو غلا او تر هغې مخکې د سیمې خلکو ته د بتو لپاره د ټلیفونونو تر شا د پاکستاني او طالبانو لاس دی. نوموړي زیاته کړه که د ضلع پولیسو تر راتلونکي جمعې ورځې پورې په سیمه کې فعال وسلوال غله گرفتار نه کړل نو دوی به د پولیس افسرانو په دفترونو کې احتجاجي پرلت پیل کړي.
همدغه دهشتګردي مخکالونه به کېدل ربطو دپاره او بیا دمچې ورکول او دغه خلک ته چې د هغې ربطې متې بند شي نو بیا به شنډاکې بیا غورځي. موږ په کې امن جرګې هم د دې نه مخکې سوابه کې دوه درې وکړلې پاټو راسره پکې شامل وو. موږ نن احتجاج وکړو بیا هم د جمعې ورځې پورې دا پیسہ لوگ چې د ډی اس پی او د اے سی اف رازال چې دې په دفتر کې بزمو در نه چې تاسو ګورې دې کاروای نه کړی خلک هم تنی خو له ګرفتار نه کړی. پاکستانی طالبان دي اوس خو هغه ببار وشتل سکه د مرګري وشتل یا د انچور کول یا پیسې غسه چې اوس کورونو ته خبر نه لاله تور سره تر لاله او دیوالونو باندې وروړي دل او یو نو بس شی ډیر روان کړی.
د شوی اډې په احتجاجي مظاهره کې شامل د رزړ تحصیل لپاره د پیپلز ګوند مشر د پرملو ملک جهان اکبر خان مشال رډي ته وویل و سوالو تقریبا میاش مخکې له همدې کلینا د سوابه د ضلع کونسل پر یو منتخب غړي افسر زیب ډزې کړي وي. هغه زخمی کړو او وروسته د دسمبر پر 1مه د هغه پر کور ډاکا وغورسوله.
د کور کې یو کس چې کمزې افسر زیب هغه په ګولو چان چان کړي پکټ کې پروت دی. هغه بل شپه په شینجوش کسان د پولیس په جامه کې راغلي دي په درینی مګنټي کې کور لټ پلټ کیږي. دا غي کور نه هر شی وړلې خلک په یو کمره کې بند کړو. زخاریان هم چې دلته ریاست شته او که نشته دا د پولیس ذمہواری ده. مونږ ته سوال کوو مونږ لري دا خپل غلا کی او که غلا را نه کړو دا جلوسونه دا در نه دا به جاری ساتو ان شاء الله.
د شوی اډې په احتجاجي مظاهره کې د قومي وطن پارټۍ د سوابه مشر او پخوانی تحصیل ناظم مسعود جبار خان هم ګډون کړو. نوموړي مشال رډیو ته وویل زرد چې دوی د سوابه پر ټول ولس د امن لپاره د یو پاتسون غږ وکړي.
بدامنی دا ان شاء الله زر تر زر ټولو مارګرو سره سلا کو ته دې بدامنه خلاف یو ملی پاسون هغه کې به سیاست څخه خبره نه عام ول سوا اپیل کو چې غیر اوزی او مونږ یو پرمن احتجاج کو انتظامی لا دا د غور کو چې صحیح په صحیح خپل ډیوټیو کوي.
موږ د دسمبر پر 12مه د سوابه او همدارز د رزړ تحصیلونو له پولیس افسرانو سره د ټلیفوني رابطو هڅه وکړه. واتس اپ پیغامونه مورته پرې خودل خو په خبرو ورسره بریالي نشو. البته د سوابه د پولیسو د افسر ویان پی آر او لیاقت خان مشال ریډیو ته وویل د ضلع پولیس افسرانو د پرملو د ډاکې نوټس اخستې د پیښې اف آی آر درج شوې او هڅې روانې دي چې ملزمان ونیول شي. نوموړي د سوابه جانګری پر لوی سړک په وړوکی لاهور کلی کې د دسمبر پر 12مه پر یو پټرول پمپ د ډاکې د خبرې پخلی هم وکړل چې په خبره غلو تر یو کروڑ زیاتې روپۍ تښتولې دي. د سوابه د رزړ تحصیل چیرمین غلام حقانی له مشال ریډیو سره د دسمبر 12مه په خپل خبرو کې پر پولیسو د وسلوالو ورستیو بریدونو ته اشاره زیاته کړه چې کده ضلع پولیس د خلکو د امنیت د ټینګښت په چارو کې ناکام شول نو ولس به د لخکرو او کمیټو په شکل کې د خپل امنیت غم په خپل وخوري. په ورستیو کې د خیبر پختونخوا د یو شمېر سیمو خلکو د ترهګرۍ او نامنې پیښو پر ضد احتجاجي لاریونونه او جلسې وکړې. د سعودي حکومت د هغو احتجاجونو په ځواب کې ویلي د ولس د سر او مال د خوندیتوب چارو ته ژمن دی او هیڅ یوې وسلوالې ډلې ته به د فعالیت اجازه ورنه کړي.
دا مشال ریډیو دا.
حکومت په ممندو کې شپږ داسې ځایونه پرانیستي چې پکې کاروندګر پر رعایتي نرخونو کیمیایي سر ترلاسه کولی شي. ځایي خلک د حکومت دې ګام ته خوشاله دي خو وایي چې دې ځایونو شمیر باید زیات شي. د زراعت محکمې چارواکي وایي هغوی ته په کلکه ویل شوي چې کیمیایي سرې به له ځانګړو ځایونو پرته په بازار کې نه خرڅوي. له ممندو د کمی سملای یو غړی بیا وایي هڅې روانې دي چې په حکومتي نرخ د سرو د خرڅلاو ځایونه زیات شي. د موضوع تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورت کې.
د مومندو کروندګر وای کروندو ته پروان میاش کې د کیمیاوي سرو ضرورت ته حکومت باید د سری تقسیمون کې ځایونه زیات کړي. د 2013 نه په مومندو کې د هر رقم کیمیاوي سرو پوړلو بندیزو سږ کال په اول وار د زراعت محکمې د مومندو په اتو سب تحصیلونو کې شپږ ځایونه مقرر کړي چې کروندګرو ته د 500 کیلوګرام بوري د بازار نه 400 روپۍ ارزان هم ورکېږي. د ګړنګ پنډیالی ناصر خان مشال رډو ته وای دوی ته سرکاري سر نه ملاويږي او که د بازار یې راوړي نو په بلیک او یا ناقانون ډول ورته د شپږونه تر د 800 روپو پورې ګران ملاو شي.
نایټریټ خلکور یا ډیره ضروری ده ځکه دلته خلک ټول غنم کرلی دي او لل مزمکې دي کنه باراني نو هغه ته د خاورو ضرورت ته ور یا خو هغه بند ده بالکل نه رپری دي. موږ ته تقریبا د 3500 نه 4000 روپو پورې چې دکاندار څنګه واله بس هغه سرېټ باندې درکوي.
په مومندو کې ټول ځمکه هغه کې شاړه ده که د کروندې جوګه ده او که غرونه دي رقبه یې 2 لکه او یو کم دیر زراعي کړه ده. خو د مومندو د کروندو د سرکاري ادارې د معلوماتو تر مخه 9% پکې د کروندې جوګه ده ولې 92% نه زیات ځمکه تر دې د مداسې ده چې کروندې پې نه کیږي. دغه ټول ځمکه د باران په اوبو کرل کیږي ولې ځینو کروندګر ورته بیا د کویانو په سر شمسي او یا د نور نه بجلی پیدا کوونکې شیشې هم لګولي. د زراعت د محکمې پوینه چې مومندو کې شپږ ځایونو کې د سرو تقسیمولو لپاره سرکاري ځایونه مقرر دي. خو ملک فردوس خان صاحب وایي چې دغه ځایونه باید زیات شي.
صافي تحصیل چې کومه ده ډېر آبادی هم ډېره زیاته ده او رغبه هم ډېره ده. پرس کده چې مرکند نه پسې یاد ګلون نه پسې کس راځي نو هغه سجی په 2000 روپۍ گاډي راځي د لکړو پوری. نو په کار ده چې دا د کلو کلو ته رسول شوې ته چې کوم واړو واړو دکانونه دي الته وروړل شوې نو خلکو ته به سهولت هم.
د مومندو په خوایزو او بایزو تحصیلونو کې د سرو تقسیمولو کوم سرکاري ځای نه دی مقرر شوی. د خوایزو کونګ کلی اوسیدونکي تفسیر مومن وای د دوی سیمه د پولیس سره نږدې آباد ده. هغه ته چې سبزیانی او نور شیان ورسی قیمتونه د لارو د خرڅونو په وجه لا زیات شوی وي. نو د غوښتل دغه سیمه کې هم د سرو د تقسیمولو کوم ځای مقرر شي.
کرکیله ټوله متاثر شوې ده. حکومت ډېرې پیری وعده وکړلې چې یره موږ به د خلکو ته خاورې اجازه ورکو په یو طریقې سره یا د دې لپاره به خپل پلان جوړ کو. خو د اوسه پورې دوی په دې کې مکمل تور ناکام دي. نه څه پلان ولا جوړ کو نو ته خاورې اجازه شته.
د کود محمود د زراعت د محکمې اګریکلچر یا زرعي افسر وارس خان مومن مشاد رډیو پښتنه وکړه محکمه دغه سری عام دوکانونو کې ورکوي او که څنګه او آیا که یو څوک عام دوکان ته ورشي نو سرکاری کیمیایي سره ته اخستی شي.
یوریا چې موږ سره دا موږ ته سټریکټلی دا هدایت دي چې دکانداري لیول باندې به دا نه استعمالیږي. دلته پورا رسید والو او دا هغه کسانو ډیټا ته والو نو بیا غو کې یو کس یا یو گاډی کې لاړ شي نو هغه کولای شو.
وارس خان وای که حکومت ورته اجازه ورکړه دوی خپل د تقسیم ځایونه زیاتولی هم شي. نو مشال رو د کروندګرو دغه وختونه د محمدونو د قامی سملی غړي ساجد مومن سره شریک کړه.
د امن او امان حالات او په وجه باندې سمخ کې چې کمی مسالې وي الحمدلله ډېر ځای کې ختمي شوې دي. مخ کې خو به پیسې مرکوي خو ملاوي دي لبنا وس په سبسډیم ده او ملاوي گیم سمره زمیداران رو ندی اغه ته منګه دا یقین دهانی ورکو چې کمی د شپک سنټری منګه کولاو کړی دي د کی به مزید اضافه کو.
د کروندې جوګزم کې لټولو زیاتې په یکغون تحصیل کړي چې دغه ته د ورسک ډیم یا بن او بلری او دلته ورته اوی او یا ابیز مکول کیږي. په مومند کې د نوی جوړیدونکو باندې هم د کروندو د پر دوه نهرونو په منصوبه کې شامل دي چې د شهید باندې پنیر کار هم شروع دي ولې د انبار د نهر نقشه هم تیار شوه. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ضلع وی مدنی فعال جمعما پریدای د دسمبر پر نهمه د لومړي ځل لپاره په لنډی کوتل کې د نجونو د لوبو یو کیمپ لګولې او د سیمې 1500 نجونو هلته د بایسیکل ځغلونې سیالۍ وکړې. خو تر دې لوبو وروسته د ځینو سیاسي ډلو د پریدای د لوبو کیمپ جوړولو پر دغه کار نیوکې وکړې او هغه د سیمې د کلتوري قدرونو ضد یو عمل وباله. زموږ همکار شاهین بونیری له جمعما پریدای سره مرکه کړې په سر کې ترې پوښتلې چې د لوبو کیمپ یې ولې په لنډی کوتل کې لګولی وو او له دغه کار یې مخه څه وه.
ما خو په پرسنلی چې چاته ویل نو ټول براتول چې دا غما کړ د کیسه دا خیبر کې نه دی په کار په خیبر پښتونخوا نور زینو کې نشي څوکړی نو دلته خو بیا آسم نشي کېدای. خو ما ویل چې دا ډېر ضروري دی چې زه داسې یو کیمپ جوړ کړم په خیبر کې ځکه چې هلته ډېر زیات ویړ کې چې هغه تکړه دي خو هغه ته هغسې موقع نه ملاوېږي او دا به هم داسې دا واړه واړه سټیپس چې مونږ اخلو یا دا واړه واړه موقع مونږ خپلې پیغلو ته جوړو نو هغو سره به هغه مخکې سي. نو مونږ بنیادی هم دا هغه و چې یا خو ښځو چې کوم ازادي ده هغه ورته غشي چې فریلی هغه بهر ګرځېدای شي خپل سبق له خپل نور داسې چې کارونه وي اغله وځي او ورسره هغه په لوبو دغه کې هغه انټرسټډ وي چې هغه هغه ته هم اپورچونیټیز وي.
دا د لوبو کیمپ چې کومو د تارا جوړ کو دګی تا سره سمره جنکو برخه واغستا او دویمه پښتنه دا چې څنګه ته خپل وي چې په خیبر غونته کې سیمه کې داسې قسمه حالې ځلې کول دا آسان کار نه دی نو دا دومره ګران کار دی بیا څنګه تر سره کړه چا په مرسته تر سره؟
نه همیشه چې ما خپل داسې ټیم او دانش سره خو ما چې کومه خونه دا ما کوم کور ولا دی هغه ما سره همیشه مدد کړی دی ما مور ما روران ما بابی ځانې ما پلار ټول ما سره مدد وکړو چې مونږ بیر سره په دغه کې ضرور مدد کړو چې کله مونږ اول کې کیمپ لګالم مونږ د کوم ټریننګ بکیو دا مونږ کوم د خپل کور کې کړی وو بیا ریلی چې ری مونږ سره تتارې پر هغه ګراوند نو اخ کې مونږ بیا دا ریلی وخت کړی وو.
ښه او دغه سمره جنکو برخه واغستا
مطلب چې کوم ټرین شي وی دی هغه خو پینځل اسوي خو ورسره داسې نور ویډ کې مې چې هغه لګیا وو خو بیلنسینګ دې دان کړو.
د دې لوب نه رستو د دې کیم نه رستو ځین خلکو اعتراضونه وکړو بلکې احتجاجي مظاهره وشوه دغه خلکو نیو کې سوي دی ولې اعتراض کو او ستا ورته جواب سوي
دغم دا وی چې دا به حیاي دو دا مونږ چې کوم کلتور دا خرابوي خو زه نه پیغم چې دا خلک چې التا کله د اونر کلینګ کیږي دغه احتجاج ونه کړو ورا چې د یادا چې ډومېسټک وایلنس وو یا نور داسې یو نو د خزو خلاف چې کوم موږ اکټیویټیز کیږي به اخ باندې چې هغه ونه کړو احتجاج خو چې اوس د یو هیلث اکټیویټیز کیږي دغه روچات شلو احتجاج پکې زه خدا زرم چې حکومت لا پکار دی چې سټریک اکشن واخلي دغه ریلیټډ ځکه چې دغه انډایرکټلی دا هم ویلي دي چې بس ځل چې داسې اکټیویټي وکي اکټیویټي وکي نو دا تاسو به خپل ذمہداري نو دا یو نو انډایرکټلی چیلنج ورکړی دی پکار دی چې حکومت دغه باندې اکشن واخلي.
خیبر کی د جنکو د پارا د لوبو د سپورټس سه انتظامات دي او تاسو غوښتنه د حکومت نه پد غاړه
دا چې کوم مونږ ریلیو کړ دغه یو عام مقصد مو چې دا سه ګراوند یا دا سه زینه د خزه د پارا جوړ کړئ شي چې هغه پکې تلای شي او خپل سپورټس یا ریلی یا پروګرامونه کړئ شي.
د خیبر له مدني فعالې جمع ما پریده سره مود شاهین بنيري مرکه اوریدا د چترال په کلاش کې نن سبا د چوموس په نوم یو دودیزه میله روانه ده. کلاشان په کال کې په څلور موسمونو کې ځانګړي میلې کوي. په چوموس میله کې د نورو رسوماتو تر څنګ کلاشي لکانو کلاشان جونې یو بل ته د مینې لاس ورکوي او ګډ ژوند پیلوي. د خیبر پښتونخوا د سلګرای د روایي په چوموس میله کې د ګډون لپاره د پاکستان د نورو سیمو او همدارز نور هیوادونو سیلانیان په کافي اندازه کلاش ته رسیدلي دي. کلاش ته تلونکي د سیلانیان د خراب لارې له امله شکایت کوي او حکومت غواړي چې هغه بیرته ورغوي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د چترال ضلع کیلاش دره کې په دریو کلو کې دا وخت د چوموس په نوم مذهبي تهوار منځله کیږي. کیلاش قبیله د زرګونو کال راسې بمبورې رمبور او بریر کې اوسیږي. کلاشان د خپل ځانګړي کلتور مخصوص کالو او کال کې سلور واره مذهبي تہوارونو لپاره مشهور دی. د کلاشانو چوموس تہوار په اړه خبریال شیرینزاده چې هر کال د کلاشان تہوار ته ورځي وایي.
کلاش قبیله چې دنه دا په کال کې درې سلور داسې فیسټیوالې د منعقد کیږي په مقرره تاریخونو باندې. نو چاموس فیسټیوال د دې یو ډېر اوږد فیسټیوال دی. دا تقریبا واته ورځې جاری او ډېر په دې کې زیاتره مذهبي دغه هغه ډول پکې نه خو دلا په ګنش مهرباني ملکی او غیر ملکی سیلګری چې دینه غول راځي او د دې د دغه ثقافت نه مطلب ده لټوب مندوس کیږي هغه زمنګ د خلکو د پارم ناشنا دی او د غیر ملکیان د پاره خو دی ناشنا نو په ډیر غلط تعداد باندې خلک راځي
کلاش کې دا وخت 15000 کلاشان میشتي او دا کې وخت سره کمې راځي زیاتره کلاشان مذهب بدلوي خبريال شیرین زاده زیاتوي چې د کلاشانو کلتوري تہوار ته په زرګونو سیلانیان تل غواړي خو د چترال نه د کلاش درې 40 کیلومتر لاره زیاتره خراب ده
څومره خلک چې راځي سیلګری نو هغه کوشش کوي چې په جاس کې راشي بیا چې چترال ته راورسي نو چترال نه بیا بای روډ ځینې غلارم ډیره تنګ ده قابل پرس کو حکومت وته توجه ورکي او سړکونه وته ټیک کی نو دا زهیل لرم چې یارا دا ډیر زیات د پاکستان د سیاحت د پاره ډیر مخوړان دي لار شي د دې کم مقدس مقامات یې کم چې منګه وته د ګډاګان دا زیاده دي یو دا زیګونه لګ واړ دي چې دا لګ غټ کی
خیبر پختونخوا سیلګری او کلتوري محکمې ویان سات بن اویس مشال ریډیو ته وایي چې سخ کال د کلاشانو قبیلې چوموس تہوار به تر دسمبر 20 نیټې پورې جاری وي دغه تہوار لیدونکو ته سیلانیانو ته حکومت اسانتیاګانې ورکوي
ټورسټ گائیډ کو هلته نه مکمل فیسیلیټیشن ورکول لګیا هلته خلک زموږ سټاف موجود دي زیات تر دې ایونټ کې فارن ټورسټ راځي نو هغه موږ فیسیلیټیټ کو لیکن بیا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ رابطے کی 1422 ہیلپ لائن دے 24/7 اگی مکمل آن لائن آن بورڈ فیسٹیول ہال سر سو کم رابطہ کی ہم آئی بار کی فیسیلیٹیٹ کو سوشل میڈیا پیجز پر رو باندھے ویدر اڈیو شی اپڈیٹس میں داخل اور خلق اللہ ٹورسٹ لگ پارا
د کیلاش قبیلې په چوموس تہوار کې کیلاشان په ځانګړي توګه ګډاګانی کوي یو بل ته ډالۍ ورکوي او هم په دغه موقع د کیلاشانو قبیلې زلمی او پیغلې د خوښۍ ودونه هم کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د خبرونې د پای شي بي دي لند خبرونه له انیسی اجمل اورو
کرما ضلع کې د لشیرزو او تیندو قبیلو ترمنځ د شاملاتي سم کې په سر مذاکرات کامیاب شوې دي پرون د لړکی د ځایي مشرانو یو جرګه وشوه د جرګې یو غړي ابرار حسین جانتوري نن مشال ریډیو ته ویل چې په ټولو شاملاتي رګبو د لشیرزو شپږو تپو پورا او منصفانه حق بلل شوی دی او کچا د پریکړې خلاف ورزي وکړه نو 15000 روپۍ به جرمانه کیږي د شمالی وزیرستان چارواکی وایي چې نن په میرامشاه کې د پوست په یوې قافله ځانمرګي برید شوی چې پکې یو ځای ته نوشل شوی دی د سیمې انتظامی په یو بیان کې ویلي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په پیښه کې 8 تنه زخمیان شوي هم دي د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان د پاکستان په سفر دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه لیکلی چې نوموړی به په خپل دوروسنۍ دوره کې له پاکستانی چارواکو سره د دواړه خیزه همکارۍ په زیاتولو خبرې کوي ټاکل شوی ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سبا په نیویارک کې په ملګرو ملتونو کې د جیوا او چین د لیتا وینا وکړي په دې غونډه کې به د آب و هوا بدلون لړکی د شوو پرمختګونو په اړه بحث کیږي او د خبریالانو خوندیتوب لپاره کارکونکو اداري کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د روان کال په اړه په ریپورت کې ویلي چې د بندي خبریالانو شمیره په تیرو دیرشو کلونو کې سږ کال تر ټولو زیاته ثبت شوې ده یاد اداري نن په یو ریپورت کې ویل چې د دسمبر تر لومړۍ ورځې پورې 323 خبریالان بندي وو چې پکې د 2020 کال په نسبت 40% اضافه شوې ده
د خبرونو لدې لنډی سره ورودونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېدې تاسو کولای شئ پر هم دې سپو د دیوا ریډیو خبرونه ووري زه هارون بچا انیسا اجمل او زمون تخنیکی ټیم د مشال ریډیو ل سټوډیو نو اوس اجازه درنغواړو د پامن